د ازادي رادیو د خبرونې تاس احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د موسیقي د پروګرام د سندرو ملمنه لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت لنجمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولای. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماته چې په روسیه کې د 2 کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لین تریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن تریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماتیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیات سړې شوې دي. او د قرغیزستان ولسمشر صادیر جبروف وایي چمتو دی چې د تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوه هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو 4 ورځو په نښتو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. ښاغلي جبروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د هیواد د کارته چمتو دی. هغه د سرحدي نښتو پړه پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوری په دواړو هیوادونو کې د عامه ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان د 970 کیلومتر سرحد نیمایی برخه لا هم نه ده په نښه شوې چې په پایله کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ په وار وار نخته شوی دی. سمو غاغله ازادي رادیو اوري.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ښځو د 13 کلونو لاستراوړنې په اوبو لاهو کړې دي. انتونی بلینکن پرون د افغان ښځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې افغان میرمنې مجبوره شوې دي چې له هیواده ووځي. په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منع شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولای او له نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښ د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, the Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
Taliban پر قدرت د ولکې لټنګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختي سره محدود کړي دي. هغه پر مختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې ښځو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړي وو. طالبانو د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولی، نجونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې له کاره منع شوي، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، ښوونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه تیر کال مجبور شوي د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووځي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستي، با تجربه او علمي کادرونه وو، له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منع شوې دي، تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولای او له نورو محدودیتونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي بلینکن ویلي چې لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پر اوبو لاهو شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د عالمانو د شورا پخوانی رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر د مرکزي دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوي منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخته ځینې لانجمنې څرګندونې کولې چې بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپړس کلونو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي هم په هیواد کې دننه او هم بهر د بهرنیانو پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانیزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلولو پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت نیول یوه موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بله موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلک د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمي پوهې ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه پنځه درس ملایان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه دی چې تاسې په پنځه درس ملایانو باندې مخې ته بوزئ. دا د دوی لاوله اشتباه وه.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلېدل دوه شی ښیي. یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسؤلیت غواړي منتقل کړي. خلک په وضاحت پوهېږي چې دا څوارلس میاشتې راهیسې دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي، چې دا ډېر یوه لویه اشتباه ده. منتها دوی سرځیلې دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلي و کور له ذهنیت سره، د کلي کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره، داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لرې تللي. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي چې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه، د دنیا اووه نیم بلیونه خلک څه رقم تعاملات لري خپل منځ کې، څه رقم خپلې اړیکې ساتي. دا چې دوی پښه دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو. په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منع سي. په اسلام کې ډېر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضې عرفونه دي، بعضې اما خپل کلیوالي ذهنیت ده، بعضې د غرو ذهنیت ده، چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل لرو چې وایي له بازاره ووزه خو له نرخه مه ووزه. طالبان هم له بازاره وتلي دي، هم له نرخه وتلي دي. د ټولې نړۍ په مقابل کې دغسې ټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند د دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې سي.
د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي چې قادر جلالوف چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور واورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بېوزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې ورسره کړي. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
له دیارلسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تېره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې، او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 20 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کېږي دا خوار و غریب ته نه رسیږي. خوار و غریب چې په خبریږي هغه د وخت نه مانې کل سوي کارټونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یې ګرځي په غټو ماجتانو هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان نیکې خوار و غریب پاته دی. ډېری معلومات